اردن کو د مشال ډیو په روانو خبرونو کې د خپل قربا سره لمومن سلامونه ومني. اهله لرم چې روغ جوړ وستې وخت شوه دی 3 بجې نن د ګلواز د 2015 کال د اگست میاشتې 3 منټه ده. په دې غړي کې باړو به تاسو ته خبرونه دروړو. له هغه وروسته یو شمېر رپورټونه لرو په روستې نیمای کې د سولې پر لور اونځ خبرونه به هم وي. خو لومړی ورزو نجیب امیر ته چې تاسو سره تازه خبرونه وړاندې کړي.
په بلوچستان ایالت کې د القاعده ډلې یو مهم مشر وژل شو. افغان ولس مشر وایي د سولې د ټینګښت لپاره پاکستان سره په تماس کې دی. او نایجیریا کې پوځ له بوکو حرام نه 1,58 کسان خوشي کړي. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټی وایي په چاغي سیمه کې د پاکستاني استخباراتو په عملیاتو کې د القاعده ډلې یو قومندان عمر لطیف لقمان وژل شوی او د هغه میرمن ژوندې نیول شوې ده. نوموړي د اتوار په مخام په کوټه کې په خبري غونډه کې دغه سرګندونه وکړه.
القاعدہ بر صغیر نے اپنے جو نیٹ ورکس وہاں پر تھے
دا القاعدہ بر صغیر ڈلے چکم شبکے پا افغانستان کے فعال وے ہوئی دا پریکڑ کڑے وا چی دا شبکے پا بلوچستان کی دا پاکستان او افغانستان پر پل فعال کری او لدے زائے دا ترہگری پیشو تا دوام ورکری پا حمدے در کے ہوئی پر پل پا چاگی سمکے پتنزائی جوڑ کر او خپل یو قماندان عمر لطیف تا دا زمواری ورکر چی دل تراسی او دا ترہگری پیش تر سرکری چی دا آئی ایس آئی لخوا د خالی پورات په عملیاتو کې همدا قومندان عمر لطیف لقمان و وجل سو
عرف لقمان جو ہے وہ مارا گیا.
سرفراز بوکټی زیاته کړه چې ترهګرۍ پر ضد د قومي پلان د سیوري لاندې په بلوچستان کې دورانکارو ډلو پر ضد عملیات دوام لري او یو ډله به هم په دغه صوبه کې پټېدو ته پرې نه ښودل شي. د خیبر پښتونخوا په نوخار 400 او پېښور سیمو کې په سندونو کې د لوړې کچې سیلابونو ولړ فصلونه او کورونه اغېزمن کړي دي. د قدرتي افتونو سره د مبارزې قومي اداره یا NDMA وایي چې په ملک کې د بارانونو او سیلابونو له وجې 146 کسان مړه او 1,60 ژوبل شوي دي. بلخوا په باجوړ کې د کوټې د راپریوتو له وجې شپږ کسان مړه او 2 زخمیان دي. د NDMA چارواکي احمد کمال مشال لډیو ته ویل چې د بارانونو او سیلابونو له وجې په خیبر پښتونخوا کې 950 کسان مړه او 26 نور ژوبل شوي دي. نن په 15 ورځ هم د اسلام آباد په I-11 سیمه کې پر کچا باندې د حکومت لخوا پیل شوی اپریشن روانو. د CDA ډایرکټر ازهر خورشید وایي له خلکو تصفیه شوی سیمې د دوی په کنده تارونو باندې کړي دي.
فور فیزز میں تھا یہ آپریشن جو ہم نے کرنا تھا. پہلا فیز ہمارا اللہ کا بڑا شکر ہے پیسفلی کمپلیٹ ہو گیا ہے.
دا آپریشن پر چلور مرحلو کی وہ لمبئی مرحلہ پر خیریت سرا مکمل شوا. دا I-11/1 او 4 ٹول آبادی ختم شوی دا دی ورستو با دا ٹول ازمکا ہوارا ولی شی بیا بد نقشے مطابق دے کے پلاٹونا او پارکونا جوڑی گی او چلورم مرحلہ کے با دا خپلو اصلی مالکانو تا حوالہ کولی شی
جو آنرز ان کو ہم پوزیشن دے دیں گے پلاٹ
پر کچا بعد د خیبر په کچا باندې سیمه کې د خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو پښتنو استوګنه لرله. د حکومت د پریکړې پر ضد عوامي ورکرز ګوند په عدالت کې درخواست هم جمع کړي خو تر اوسه عدالت کومه کاروایي نه ده کړې. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي په افغانستان او پاکستان کې د امنیت د ټینګښت په اړه د پاکستان له مشرانو سره په تماس کې دی. د جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر وایي چې ښاغلي غنی د هیواد د روان امنیتي حالت په اړه پرون د حکومت له چارواکو سره خبرې وکړې. ولسمشر غنی چې دا مهال د درملنې لپاره په المان کې دی له اجرایي رئیس او په کابینه کې امنیتی سیکټور له مسؤلانو سره د ویډیو کانفرنس د لارې خبرې کړې. افغان حکومت د سولې د روانو هڅو په وړاندې د طالبانو د مشرانو وروستۍ سرګندونې غندلې او خبرداری ورکړې چې دا هڅې به ناکامې کړي. پرون په یو غږیز پیغام کې چې د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور ته منصوب بلل شوی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې راده او د جګړې پر دوام ټینګار وشو. خو افغان حکومت وایي چې طالبانو نورو ورته ډلو ته یوازې د وسلوالو مخالفینو په سترګه ګوري او په همدې حیثیت د سولې خبرې ورسره کوي. د هلمند په موسی کلا ولسوالۍ کې شپږ تنه وسلوال مخالفین وژل شوی دي. په هلمند کې د 215 میوند قلی اردو مطبوعاتي دفتر وایي چې د موسی کلا ولسوالۍ په مربوطاتو کې د یوې مخامخ نښتې پر مهال شپږ وسلوال طالبانې وژلي او یو شمېر هم ټپیان کړي دي. خبر پاڼه وایي نښته هغه مهال رامنځته شوه چې د ملي اردو سرتیري په ګزمه بوخت ول. په دې نښته کې د ملي اردو سرتیرو ته زیان نه دی رسیدلی. تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د ملکیانو مرګ ژوبله 30% زیاته شوې ده. د دې کمیسون ویان رفیع الله بیدار نن مشال لړیو ته ویل چې په دې موده کې له 3000 څخه ډیرو ملکی وګړو ته مرګ ژوبله اوخته. دی وایي د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون کوم ارقام چې راټول کړي دي د دې سرګندونه کوي چې په تیرو شپږو میاشتو کې 1293 تنه وژل شوي او 1815 کسان ټپیان شوي دي. نوموړي ویل چې دا مرګ ژوبله بیلابیل عوامل لري، خو همدا یې روانه نامني او جګړه ده. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي هیواد د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو سره د تاریخي تړون په کولو سره خپل مهم مقاصد ترلاسه کړي دي چې په نتیجه کې به دستوي پروګرام د محدودولو په بدل کې پر تهران لګول شوي بندیزونه لرې شي. نوموړي پرون په خپل یو تلویزیوني وینا کې ویل هغه له پیله باوري و چې دغه مذاکرات به کامیابیږي. ایرنا خبرې اژانس د نوموړي له قوله لیکلي چې هغه کله هم په دې معامله کې ناهیلی نه و او د یوې لمحې لپاره هم په خپلې کامیابۍ شکمن نه و. نوموړي زیاته کړه د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو امریکې، روسیې، چین، برتانیا، فرانسې او جرمني ترمنځ خبرې د تصادم پر ځای د رغنده ارتباطاتو له وجې کامیاب شوې. د نایجیریا چارواکي وایي پوز د اسلامي وسلوالې ډلې بوکو حرام له منګولو 130 برمته شوي کسان را خوشي کړي دي. د پوز یو ویان ویل چې په خوشي شوو کسانو کې 101 ماشومان، 18 میرمنې او 10 سړي شامل دي. نوموړي ویل د دغو عملیاتو په ترڅ کې چې د نایجیریا په بورنو ایالت کې ترسره شول د بوکو حرام یو لوړ پوړی قمندان هم نیول شوی دی. راپورونه وایي د دغو عملیاتو په ترڅ کې د وسلوالو ګڼ کیمپونه هم تصفیه شوي دي. بوکو حرام ډلې له تیرو شپږو کلونو راهیسې د نایجیریا په شمال ختیځو سیمو کې جګړه پیل کړي چې په ترڅ کې تر اوسه زرګونه کسان وژل شوي دي. دغه ډله د شرعي اسلامي حکومت د جوړولو هوډ لري. دا تر دې مهاله د مشال لډیو خبرونه. اوس د هوا حال او د کرنسي بیا ریاض مساخیل نه
د پنده الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګل پورس د پاکستانی روپیا مقابله کې د زین غیر ملکی کرنسو نرخونه سپه دی ډول دی. یو امریکایي ډالر په 102 روپیا 80 پیسې غستی کیږي او 103 روپیا 15 پیسې خرڅیږي. یو پاوند په 155 روپیا 15 پیسې او 101.5 روپیا. یو یورو په 101 روپیا 50 پیسې او 101 روپیا 15 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپیا 10 پیسې او په 20 روپیا 15 پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په 20 روپیا 80 پیسې او په 30 روپے 15 پیسے. یو افغانے پا یو روپے 80 پیسے او یو روپے 22 پیسے. او ایرانی ریال پا یو پاکستانی روپے 210 اغسطی کی گی او 210 خرسی گی. او اوس د موسم صورتحال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به بنو او پېښور کې باران وي، خو کوټه کې به اسمان شین وي. کوټه کې د تودوخې لوړه درجه 14 او کمه 19 درجې، پېښور او بنو کې 14 او 26 درجې پورې پاتې کېدو امکان دی.
خبرونه مولا مشال ریډیو اوردل. تاسو نه مشال ریډیو خبرونه په mashalriddio.com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې بواري په پاکستان کې د سیلابونو لوجې د مړو شمیر 114 تر رسیدلې. د موسمیاتو محکمه وایي دا مهال د ملک په زیاتره دریاونو او سندونو کې د اوچتې درجه سیلاب دی.
کابل ریور کې چې کوم اونچې درجه سیلاب و هغه اوس آهسته آهسته کې د اوبو مقدار کمی دي. تقریبا تقریبا دې وخت کې دریا سند کې پنجاب نه والا سند پورې په ټولو پوائنټونو باندې د اونچې درجه کې سیلاب روان دي.
د پاکستان په سپریم کورټ کې د اسلام آباد د کچا آبادی نړولو پر ضد عوامي ورکرز پارټي درخواست جمع کړې. دا پارټي وایي د ریاست ذمہواري خلکو ته د سر پنا ورکول دي نه چې اخیستل.
چت روزگار، چربیواری او د ژوند او صحت تحفظ چې کوم دی او د عزت تحفظ، دا زموږ په آئین کې لیکلي دي. خو زموږ حکمران ته څه دغه آئین نه خو خبر ده او که خبر هم نه لږه هغه آئین د پاره هغه هیڅ احترام نه لري.
یو کارپوهای د طالبانو د مشر مولا عمر د مړینې وروسته ممکن ده چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو یو برخه له دایي سره ملګری شي.
ټولې پروسې ته علاقمند او مینوال وي، یو تعداد به د دایي سره علاقمند شي.
او د سولې پر لور نه خبرونه کې پر دې بحث شوه چې د سکول یا ښوونځیو درسي کتابونه څنګه د تشدد او د برداشت په کمولو یا زیاتولو کې رول لوبوي.
چې تاریخ ته پټوي به تاریخ ته پټ کړي. یو سړی نه ماته پوس کړي او مخکې چیرې ته لیورن کرخه پیژنې وی چې نه ولې نه پیژنل کې ځکه چې کتاب کې نه ویلې.
نور هم یو شمېر رپورټونه لرو له مشالې سره اوسې. اوس هم د خبرونه لومړی رپورت. زو اسلام آباد ته له قدرتي پتونو سره د مبارزې کمی اداره یا ان ډی ایم ای وای چې په ملک کې د بارانونو سیلابونو لوج 114 کسان مړه او 16 جوبل شوی دی. بلخوا په باجوړ جنسی کې د کوټې در پریوتو لکبل شپک کسان مړه او دوه جوبل شوی دی. نور تفصیلات د اسلام آباد نه د احمد الله په دې رپورټ کې.
د این ڈی ایم اے چارواکی احمد کمال مشال ریڈیو ته وویل چې د بارانونو او سیلابونو له وجې په خیبر پختونخوا کې 95 کسان مړه او 26 جوبل شوي دي. په پنجاب صوبه کې 22، د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې 40، په بلوچستان صوبه کې 10 او په گلګت بلتستان کې 15 کسان مړه شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې د بارانونو او سیلابونو له وجې په ټول ملک کې 2,000 کورونو ته په مکمله او یا په جزوي توګه نقصان رسیدلی دی او په خیبر پختونخوا کې 4,000 کورونو ته په مکمله توګه او 601 اتیا په جزوی توګه نقصان رسیدلی دی. د احمد کمال په وینا چې د خیبر پختونخوا او بلوچستان نه علاوه په نور ملک کې بارانونو او سیلابونو د 2003 کلو 9,500 زیات خلک متاثره کړي دي او د متاثرینو لپاره 401 امدادي کیمپونه جوړ کړی شوي دي چې پکې 650,000 نه زیات کسان میشت دي. مشال ریډیو چې کله د خیبر پختونخوا د بلدیاتو وزیر عنایت الله نه تپوس وکړو چې صوبه کې د بارانونو او سیلابونو له وجې خلکو ته ځانی زیان سره سره مالی زیان هم اوریدلې دي، نو صوبائی حکومت دلړ کې څه ګامونه پورته کړی دي؟
چترال کې بنیادی طور ریلوی تاوان او نقصان شوی دی، اریګیشن نظام خراب شوی دی او رابطه سړکونه او پلونه لوېدلې دي. نظر ترې ریلوی ته بند شوی ده. نظر ترې لګې زیات فوکس دی صوبائی حکومت په پېښور کې. اریګیشن ډیپارټمنټ فلډ ارلی وارنینګ سیستم هغه ان پلیس کړی دی. دغه شان پی ڈی ایم اے دا، لوکل ګورنمنت ادارې دي، ڈبلیو ایس ایس پی دا، هغه بالکل تیار ولاړ دي. او پی ڈی ایم اے او اریګیشن ڈیپارټمنټ دا د کم فلڈ لیول دے ہر وقت داغے تازہ ترین خبر جاری کی، داغے لیول جاری کی، داغے باقاعدہ ناپ کی، درشن دے ټول صوبے مونږ ته علمي او چې تا بلاکیټ د ازین هغه هم بزادیږي.
د ترڅنګ د باجوړ ایجنسی مخه نو میکلی کې د کوټې را پریوتو ل وجې 15 ماشومان په شمول شپک تنمړو او دو جوبل شوی دي. د سیمینا د مشال ریډیو د خبريال تر مخه چې د مخې سیمې د اوسیدونکو میا سید د کور ایو کوټه بیګا د بارانونو ل وجې را پریوته چې پکې 15 ماشومان او یو زنانه مړه او دو نور پکې جوبل شول. بلخوا د موسمیاتو محکمې چارواکي محمد ریاض وایي چې د قبایلی سیمو او خیبر پختونخوا په شمول د ملک په یو شمیر برخو کې بعد په شکال د بارانونو دا لړۍ د راتلونکو دوه ورځو پورې دمه دمه سره جاری وي. د ملک په مختلفو سیندونو، خوړونو او نهرونو کې د اوبو سطح په حق لا د نوموړي وینا وا
کابل ریور کې چې کوم اونچې درجه سیلاب او هغه اوس آهسته آهسته کې د اوبو مقدار کمی دی. په 24 غنټه مزید به دا اونچې درجه سیلاب سره سسټینډ دي. نه علاوه دریا سین کې چې کوم اونچې درجه سیلاب روان دی، په کالاباغ کې دا غي بو کې کمې برازي خو بیا 24 غنټه مزید اونچې درجه سیلاب روان دی. دغه جن تقریبا دی وخت کې تو دریا سین کې پنجاب نه والا سین پورې په ټولو پوینټونو باندې د اونچې درجه کې سیلاب روان دی.
د یادونې ده چې تیر کال هم د بارانونو او سیلابونو له وجې په ټول ملک کې 3 پورې کسان مړه او 25 لک پورې متاثر شوي وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویشت په لنډو سپو 2,100 15,300 او د انټرنیټ للارې په مشال ریډیو .com باندې صفا اوریدل شي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږیستئ. زو اسلام آباد ته د اسلام آباد پرمختیایي اداره سی ڈی ای وای د A11 کچا بادې ړنګولو عمل سر ته رسیدلی او ډېر زر به دغه پلاټونه خپل اصلي مالکانو ته حواله کړي. بلخوا په دغه معامله سپریم کورټ کې یو درخواست جمع شوی دی. د عوامي ورکرز یا مزدورانو پارټۍ لخوا وکیل عبدالحسن منټو په دغه درخواست کې دریځ خپل کړی چې ولس ته د سر پټولو ځای ورکول د پاکستان ریاست آئینی ذمواري ده، خو په خبره دلته کې له خلکو د سر سوری اخیستل کیږي. درخواست کې اسلام آباد انتظامیه، کورنو چارو وزارت، اسلام آباد پولیس چیف کمشنر او د کابینې ډیویژن 71 فریق جوړ کړل شوی دی. خو د عوامي نېشنل ګوند دریز دی چې عدالتونه د انصاف ورکولو له عدالتونو د انصاف تمه اباسته. نور تفصیل د ریاض موسی خیل په دې رپورټ کې.
د تیر زیارت پورز د اسلام آباد I-11 کچا آبادې په زید شروع شوی اپریشن نن په 15 ورځ هم روان دی. مشال ریډیو سره خبرو کې د سی ڈی اے ډایریکټر ملک اظهر خورشید وینا وا خلکونه واپس اخستې شوی زمکونه کندتار چاپی رکړې شوی دی او د کې د صفای عمل روان دی. د زیاتوی
فور فیزز میں تھا یہ اپریشن جو ہم نے کرنا تھا. پہلا فیز ہمارا اللہ کا بڑا شکر ہے پیسفلی کمپلیٹ ہو گیا.
دا اپریشن په څلور مرحلو کې وو. لومبۍ مرحله په خیریت سره مکمل شو. د I-11 ون او فور ټوله آبادی ختمه شوې ده. د دې وروسته به دا ټوله ځمکه هوارولې شي. بیا به د نقشې مطابق دې کې پلاټونه او پارکونه جوړیږي او څلورمه مرحله کې به دا خپل اصلي مالکانو ته حواله کولې شي.
د اسلام آباد کچا آبادې ړنګولو په ضد عوامي ورکرز پارټي سپریم کورټ کې یو درخواست هم جمع کړې دی چې پکې عدالت تخواست شوې حکومت ته د خلکو کورونه ورانولو نه منع کړي، خو تر دې دمه په دغه درخواست څه فیصله نه ده راغلی. مشال ریډیو د یاد درخواست په اړه د وکیل او عوامي ورکر پارټي د غړي شابودین خټک نه تپوسو کو نو دوی چې موږ صرف په آئین عمل درآمد غواړو، ځکه چې دا ملک د 1% حکمران طبقې نه بلکې 99% غریب خلکو دی. شابودین خټک وایي
روزگار چار دیواری او د ژوند او صحت تحفظ چې کوم دی او د عزت تحفظ دا زموږ په آئین کې لیکلي دي. خو زموږ حکمران طبقه دغه آئین نه نه خبر ده او که خبر هم نه لږ هغه آئین د پاره هیڅ احترام نه لري. موږ دا پټیشن په دې هم سټرس کو او خپل سیاسي جدوجهد د کچا آبادې په حوالی سره هم ظاهر ساتل غواړو، ځکه چې دا ټول قوم په کچا آبادې کې پروت دی. موږ وایو چې د کچا آبادې دا کانسپټ غلط دی. یو اسلام آباد کې د یو مصنوعي غوندې سچویشن جوړ کړی دی، یو داسې دارالخلافه جوړ کړی دی چې هغه په مصنوعي توګه دا تاثر ورکوي چې یعنې پاکستان ډېر مخکې تللی دی. زه خو دا په دعوي سره وایم چې د پاکستان اکثریت په کچا آبادې کې پروت دی او دا آبادی د دوی دي. دا د دوی نه هیڅوک نشي اخیستی. موږ به دغه جدوجهد جاري ساتو.
د پښتنو په نوم سیاست کوونکي ګوندونو ولې په دې معامله عملی اقدامات نه دي کړي؟ په دغه حکله مشال ریډیو د عوامي نېشنل ګوند د پخوانی سېنېټر حاجی عدل نه تپوسو کو نو دوی
عدالتونو باندې اعتبار مه کوه. عدالتونو کې اکثریت د ججانو پنجاب دی. هم معافي غواړم سپریم کورټ کې پروپورشن ټو آبادی دی. هلته ته هر بینک یو پښتون چرته ناست یو درې پنجابیان ناست. زمونږ دا بجلی مسله نه حل کړی دی. نیټ آیډل پروفیټ سپریم کورټ چرته حل کړی. دا دا مسله په عدالت نه کیږي. زمونږ مشر ته بیان هم ورکړی دی او بیا هلته کوم سیاسي کسان گرفتار شي عوامي نېشنل پارټي لیډر ده. لیکن زمون زور نه دی نه اوس دې منم که قومي اسمبلی کې زما دوه کسان دی سرل کې اوس ما پنځو شپږ کسان پاتې دي.
د یادونه ده چې I-11 کچا آبادې کې د لس زرو نه زیات کورونه وو چې پکې د ځینی افغانانو په ګډون د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو خلک اوسېده. د کورونو ړنګولو دوران مزاحمت په وخت حکومت ځینی کسان نیولې هم دي چې په ضد یې د ترهګرۍ د دفو لاندې مقدمې درج کړې شوې دي. ریاض موسیٰ خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
مشال ریڈیو، ستاسو خپل ریڈیو.
مشال ریڈیو خبرونه ته غوږیستې. زو افغانستان ته افغان حکومت د سولې د روانو هڅو په وړاندې د طالبانو د مشرانو وروستۍ څرګندونې غندلې او خبرداری ورکړې چې د هڅې به ناکامې کړي. رسنیو تیر ورځ د طالبانو د نوی مشر له قوله پر راپورونو کې خبر ورکړ چې ګینه نوموړی د سولې د خبرو مخالف دی. په یو بیان کې چې پروند جمهوریت ریاست د مطبوعاتي دفتر لخوا خبر شو، ټینګار شوی چې حکومت به د سولې هڅو ته دوام ورکړي. تفصیل احمد اکل په دې رپورت کې.
ورستل دې چې د طالبانو نوی مشر مولا اختر محمد منصور له افغان حکومت سره د سولې د خبرو دوام رد کړ. د افغانستان جمهوریت ریاست وویل چې طالبانو او نورو ډلو ته یوازې د مخالفو وسلوالو ډلو په سترګه ګوري او په همدې حیثیت ورسره د سولې خبرې کوي. د افغانستان جمهوریت ریاست په یو بیان کې چې پرون خبر شوې لې د هواد له اوسنی سیاسي نظام سره هیڅ راز موازی حرکت د حکومت لپاره د منلو وړ نه دی. بیان د حکومت د سولې د هڅو په اړه د طالبانو څرګندونې غندلې او ټینګار کړی چې د سولې خبرې د افغانانو د وینو بهولو او د هواد د ورانی د مخنیوي اوازینه لار ده. په یو صوتي پیغام کې چې د طالبانو نوی مشر مولا اختر محمد منصور ته منسوب بلل شوی دی، د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې رات او د جګړې پر دوام ټینګار وشو. کارپوهان د دې پیغام خبرول د مولا محمد عمر د مړینې له اعلانې وروسته د طالبانو د مشر د ټاکلو پر سر د دې ډلې پلیکو کې د اختلاف د پټولو یو هڅه غړي. د همدې اختلافونو په دوام پرون په یو بل بیان کې چې د اسلامي امارات د عالی شورا له ادرس خبر شوی د طالبانو د مشر په توګه د مولا اختر محمد منصور له ټاکنې سره مخالفت څرګند شوی. په دې پیغام کې چې د دې شورا د غړي عبدالمنان نیازی له برېښنالیک څخه رسنیو ته استول شوی، ویل شوی دی چې د ملا محمد عمر لمړینې وروسته ملا منصور د یو شمیر محدودو کسانو په غوښتنه د هغه د ځایناستي په توګه ټاکل شوی. په بیان کې همدارا زیادونه شوی چې په دې برخه کې د طالبانو له نورو مشرانو سره هیڅ مشوره نه ده شوی. بیان همدارا زیادونه کوي چې د طالبانو مشرتابه شورا او د ملا عمر کورنۍ په پام کې لري چې د دینی عالمانو، پوهانو او ملي شخصیتونو په ګډون یو غونډه راوبولي څو د طالبانو لپاره داسې یو ځای وټاکي چې لازمه وړتیا ولري. د طالبانو د مشرتابه عالی شورا پر خپلو کسانو غږ کړی چې د ملا عمر د فاتحې په مراسمو کې د بیعت خبره نه یادوي څو د دوی په لیکو کې کومه ستونزه رامنځته نه شي.
د احمد اکل نمو رپورٹ اوریدو. هم دی موضوع کې پاتې کیږو. ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼه لیکي که څه هم افغان، پاکستانی او امریکایي چارواکي پر دې امید دي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې به زر بیرته پیل شي، خو د طالبانو د نوي مشر مولا اختر محمد منصور پر ټاکلو د طالبانو ترمنځ د اختلاف وجه کېدای شي چې د سولې خبرې تر ډیره وخته پورې وځنډیږي. نور تفصیل لګیدل مې ورسته ورو. ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې د طالبانو نوی مشر مولا اختر محمد منصور د سولې په ابتدایي خبرو د شک څرګندونه کړي. یو مشر پاکستانی چارواکي ویلي دی اسلام آباد به هڅه کوي چې د طالبانو نوی مشرتابه له افغان دولت سره د خبرو بیا شروع کولو ته وهڅوي. دا چارواکي وایي د پاکستان په پالیسۍ کې هیڅ بدلون نه دی راغلی او دوی په دې لټه کې دي چې زر تر زره د افغان دولت او وسلوالو ترمنځ د سولې خبرې بیا پیل شي. د په خبره دوی بټولې خواوی او په ځانګړې توګه طالب مشرتابه تشویقوي چې د خبرو میسته راشي. د سولې د دویم دور رسمي خبرې چې پاکستان په مشرۍ کې دون کې وي د مولا عمر د مړینې د خبر وروسته وزندلې. د مولا عمر ځایناستي مولا اختر محمد منصور په خپل لومبي غږیز پیغام کې پر وسلوالو طالبانو د یووالي او د جګړې د دوام ټینګار کړی، خو افغان حکومت سره یې په مستقیمه توګه د سولې خبرې نه رد کړي او نه یې هم تایید کړي دي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي دانیل فیلډمن هم د پاکستان له پوځي مشر جنرال اهل شریف سره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د مستقبل په اړه خبرې وکړي. نوموړي هیله څرګنده کړې چې افغان دولت او طالبان به زر بیرته خبرې پیل کړي، خو سرچینې وایي چې د سولې پروسې ته یو شمېر مشکلات دي. حقیقت دا دی چې طالبان د ملا منصور پر ټاکلو سره تقسیم دي او پر دې سربېره هم ډېر مشکلات دي چې د سولې خبرې له ځنډ سره مخ کولی شي. بلکې چې مولا منصور له پاکستاني اسټابلیشمنت سره نږدې اړیکې لري، نو ځکه یې ځنې طالب مشران مخالفت کوي او هم له دې کبله سرچینې وایي چې مولا منصور نشي کولی د پاکستان په مشرۍ له افغان دولت سره د سولې خبرې زر پیل کړي. نوی طالب مشر به ړومبۍ هڅه کوي چې د طالبانو یووالی راولي. د افغانستان لپاره د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومن د مولا عمر د مړینې خبر تر راتلو وروسته په افغانستان کې د سولې د تړون په اړه نا امید دی او وایي د مری سولې پروسه اوس ختمه ده.
دا مشال ریډیو ده.
نو مشال ریډیو خبرونه ته اوګستې. کارپوهان وایي چې د طالبانو د مشر مولا محمد عمر د مړینې نه وروسته ممکنه ده چې د وسلوالو طالبانو د تقسیم سره په افغانستان کې د دوی یوالوی اډله د داعش سره ملګری شي. له کابله زموږ همکار نور حال لکوي.
د چارو کارپوهان وایي د طالبانو د مشر مولا عمر لمړینې وروسته ممکن د طالبانو ترمنځ د راپیدا شوي اختلاف له امله د دوی یو لوی ډله له داعش سره یو ځای شي. د دوی په باور د طالبانو په درې برخو له ویشل کېدو وروسته به د طالبانو یو ډله په خپل پخواني دریځ ټینګه پاتې او د افغان حکومت پر وړاندې به وجنګیږي او درېمه ډله به د سولې له پروسې سره یو ځای شي. د افغانستان د حق او عدالت ګوند ماوین موین مرستال په دې باور دی هغه ډله چې له داعش سره یو ځای کیږي افغانستان ته به بد پیغام له ځان سره ولري.
چې په مجموع کې امکانات ډېر زیاتېدل کیږي چې د طالبانو تحریک دی په درې عمده برخو باندې وویشل شي. د سولې پروسې ته علاقمند او مینوال وي، یو تعداد به د داعش سره علاقمند شي او یو تعداد به په یو ګروپ بل ګروپ کې چې د منصور سره نوي په بل ګروپ کې سره راټول شي.
وروسته له هغه چې دوه ونې وړاندې د ملا عمر مړینه په رسمي ډول د طالبانو لخوا تایید شوه. طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره ملا اختر منصور د خپلې ډلې مشر وټاکه، خو دې پریکړې د طالبانو ترمنځ اختلافونه رامنځته کړل. که څه هم دا محل په افغانستان کې د طالبانو او داعش ترمنځ د جګړې میدان ګرم دی، اسلامي دولت ډلې ته د طالبانو اوښتل به نور هم د جګړې په ډګر کې د داعش پله درنه کړي. په ورته وخت کې د پوځي چارو کارپوهان په دې باور دي چې د تیر په څیر طالبان زړه نښه کوي چې له داعش سره یو ځای شي. د پوځي چارو کارپوه جاوید کوهستانی وایي طالبان په دې پوهېدلي چې له داعش سره یو ځای کېدل به د دوی د له منځه تلو سبب وګرځي.
د افغانستان په شمال کې د داعش زور تر یو حده کم شوی. هغه چا چې غوښتل یې له داعش سره یو ځای شي بیرته یې طالبانو ته مخه کړې ده او تور بیرغونه یې په سپین بدل کړي دي. دې ته په کتو سره زه باوري نه یم چې د طالبانو یو ډله دې داعش ته واوړي. د دواړو ډلو ترمنځ خپل منځي اختلاف او جګړې د دې باعث شوي چې ځینې کسان په کې مړه شي.
که څه هم پخوا د طالبانو ترمنځ اختلافات دومره جدي او د اندېښنې وړ نه و، خو د ولسي جرګې ځینې غړي ټینګار کوي چې افغان حکومت باید په وضعیت بشپړ کنټرول ولري. د ولسي جرګې د غړي شکرې بارکزي په خبره که د طالبانو یوه ستره ډله له داعش سره یو ځای شي نو د سولې روانې خبرې به له خطر سره مخ کړي.
طالبانو لپاره هم یو ښه فرصت او ښه چانس دی، ځکه چې دوی ولیدله چې په تېر دیارلس کلونو کې د دوی مشران ووژل شول، بندیان شول، وحل کېدل، تکول کېدل. د پاکستان تر استخباراتو سیوري لاندې کار کول خدا به خیر راشي په خپل خاوره کې په یو کلی کې خپل آرام او عادي ژوند ته ادامه ورکړي.
یو شمیر کارپوهان وایي د کویټ او پېښور د طالبانو د شورا استازو له داعش سره اړیکې ټینګې کړې څو له دې توندلارې ډلې سره یو ځای شي، خو تر اوسه دا راپورونه خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي.
هر طرح در بدرنګ زکه ده چې دا غمینه نجون د سره نسته ده.
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به نه ځمنو کتابتون ته کینی ټول تخپل فلا غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
مشال ریډیو خبرونه ته غوګستې زو خبر ایجنسی ته د تعمیراتي کارونو ادارې فرنټیر ورکس ارګنایزیشن د امریکایي پرمختیايي ادارې یو اس ای ای ډی په مالی مرسته د پیښور او تورخم ترمنځ د سړک په یو لوی برخه کار مکمل کړی دی او هر ډول گاډو لپاره یې پرانستل دی. خدا چې اوس په دې لارې تاګ را تک کوونکی خلک څه احساسوي د فرحت چنواری په دې رپورت کې وو.
د تعمیراتی کارونو ادارې فرنټیر ورکس ارګنایزیشن چارواکی وای چې د پیښور او تورخم ترمنځ په خواوشه 4.5 کیلومتره سړک باندې کار مکمل کړی دی. دا چې د پیښور کارخانو نه تر د لوړګي پورې سړک په جوړېدو ځای خلک وسه احساسوي په دې حق له د ټیکسی یو ډرایور سمین خان مشال ریډیو ته وای.
ولا چې خوشحال خو ډیر یو مخکې ډیر تکلیف او مریضان هم په خراب شو زر په خوړونو کې لوګ د وتا ویدو او بس وس الله فضل ده روډ خ جوړ کو ډېر خروډ جوړ شو. یاره اوس ټریفیک اصول ډېر ضروری دی ځکه چې روډ ډېر تیز دی، اکثر به کې اکسیډنٹ وشي خلک اوس را پوی نه دی کنه.
واحد ګول وای چې دغه سړک جوړې دو سره دوی ته ډېر ګټې ورسې دی.
مخکې مونږ د وینې مې 3 غنټه کې ورسېدو او چې روان شو غنټه کې نه نرسو لارې او ځای په ځای باندې غنټه دوی خو مال ته تیرول بیمار ته تکلیف بس دغه زیات نه زیات تکلیف دا اوس خو بس چې روان شو بیمار د ستیپ غنټه کې نه نرسو.
د دغه سړک د جوړې دو پاړه یو بل تن فیروز خان یا تکړه
داسې پکار دی چې مونږ لا یو لیمټ د سپیډ پکار دی، کاغه 60 او 70 سپیډ او تیزی چې دا ډیر نقصانی ده، او ټول ډرایورانو ل زمونږ سونه ورونه چې دی کاغه د غټو گاډو والا دی او کده ورکوټو گاډو والا دی، هغه لا دا پکار دی چې مونږ په دې روډ باندې ډیره گزاره وکړو او سپیډونه پینو وو.
یاد دی وی چې د تعمیراتی کارونو اداره فرنٹیر ورکس ارګنایزیشن د امریکایي پرمختیايي ادارې یو ایس ای آی ڈی په مالی مرسته د پیښور او تورخم تر منځه خواوشا 40 کیلومتره سړک جوړوي چې یو لوی برخه باندې کار مکمل شوی دی او په باقی پاتې برخه هم کار روان دی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مشال ریډیو خبرونه ته غوږ استئ. لږ شیبه کې د نیمې بجې کېدونکې دی او نجیب امیر هم سټوډیو ته راغلی. نو راځه چې له خبرونو لنډیز وره.
د بلوچستان د کورنوي چارو وزیر سرفراز بوکټي وايي په چاغي سیمه کې د پاکستاني استخباراتو په عملیاتو کې د القاعده ډلې یو قومندان عمر لطیف وژل شوی او دغه میرمن ژوندې نیول شوې ده. د خیبر پښتونخوا په نوخار 400 په خور سیمو کې په سندونو کې د لوړې کچې سیلابونو ولړ فصلونه او کورونه اغیزمن کړي دي. د چارواکو په وینا په نوخار کې 300 کورنۍ د سیلابونو له کبله کړې کول تاړ شوې. افغان ولسمشر اشرف غنی وايي په افغانستان او پاکستان کې د امنیت د ټینګښت په اړه د پاکستان له مشرانو سره په تماس کړي. پولیس مشر غنی چې دا مهال د درملنې لپاره په جرمنی کې دی، له اجرایي رئیس او په کابینه کې د امنیتي سکتور له مسؤلانو سره د ویډیو کانفرنس د لارې دغه څرګندونه کړي. افغان حکومت د سولې د روانو هڅو په وړاندې د طالبانو د مشرانو وروستۍ څرګندونې غندلې او خبرداري ورکړې چې دا حسابه ناکامه کړي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د ملکیانو مرګ ژوبله 30% زیاته شوې ده. د هلمند په موسی کلا ولسوالۍ کې شپږ تنه وسلوال مخالفین وژل شوي دي. په هلمند کې د 215 میوان قلي اردو مطبوعاتي دفتر وایي نښته هغه مال رامنځته شوه چې د ملي اردو سرتیری په ګزمه بوخت و. په دې نښته کې د ملي اردو سرتیرو ته زیان نه دی رسیدلی. تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي هیواد د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو سره تاریخي تړون په کولو سره خپل مهم مقاصد ترلاسه کړي دي چې په نتیجه کې باید د هستوي پروګرام د محدودولو په بدل کې پر تهران لګول شوي بندیزونه لرې شي. او د نایجیریا چارواکي وایي پوز د اسلامي وسلوالې ډلې بوکو حرام له منګولو 128 برمته شوي کسان را خوشي کړي دي. د پوز یو ویان نوویل چې په خوشي شوو کسانو کې 101 ماشومان، 18 مېرمنې او 10 سړي شامل دي.
خبرونه مو له مشال ریډیو د نجیب امیر وړاندې کول. په دیني مکې ستاسو لپاره د سولې پر لور اونیزه خبرونه هم لرو. خو لومړی د اسلام آباد ته چې نن د پاکستان زنو ورځپاڼو په خپلو اداریو کې سره غشتي رابعه اکرم خان ته وشه.
جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي تاجرانو د هفتې په ورځ حکومت لاړخه عاید کړی شوی ویدهولډینګ ټیکس خلاف غونډمل کې احتجاج کړی دی. ادارې زیاتوي دا ټیکس به د 500 نه زیات رقم باندې لګي که دا رقم د چک په ذریعه وي یا د یو اکاونټ نه بل اکاونټ په ذریعه وي. ادارې د تاجرانو تنظیم لخوا لیکي چې داسې قسمه ټیکس غونډه دنیا کې چرته هم نشته، او که دا ټیکس په زور نافذ کیږي نو د دې نه به نه صرف تاجرانو ته نقصان وي بلکې قومي معیشت او د بینکونو کار به هم ودریږي. ادارې مخکې لیکي اوس چې تاجرانو خپل قوت ثابت کړو نو حکومت او تاجرانو دواړو له دې مسلې حل د مذاکرات د لارې راویستل پکار دی او په دې لړ کې سنجیدګۍ سره خبر پکار دی. هم دې لړ کې مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کلي کې تاجران وایي چې حکومت لاړخه عاید کړی شوی ټیکس به دوی په هیڅ صورت نه ورکوي. ادارې په وینا باید چې حکومت د تاجرانو په مشورې یو داسې نظام جوړ کړي د څنګه چې په شفافه طریقه ټیکس حاصلېږي. ادارې لیکي د دې ټیکس لګولو نه دا خبره مخې ته راغلې ده چې تاجرانو د بانکونو نه خپل رقمونه راویستل شروع کړي دي او د نغدو پیسو په ذریعه یې کار شروع کړی دی. نو د دې نه صرف د بانکونو کار متاثرې کی بلکې تاجران به هم خپل غیر محفوظ شي. په کار ده چې حکومت د ټیکسونو اصلاح لپاره یو ښه نظام جوړ کړي چې هغه ټولو ته منظور وي. آج ورځپاڼه خپل ادارې کلي کې د ملک د نورو برخو په شان خیبر پښتونخوا کې د سیلاب د تباکاریانو سلسله روانه ده. ادارې لیکي د سیلاب له وجې په چترال کې ځینې کلي تباه شول، په زرګونو خلک بې کوره شول. دا شان د پېښور شاخوا علاقو کې خلک کورونه په پرېښودو مجبوره شوي دي. ادارې مخکې لیکي د سیلاب تباکاریانو ته که وکتل شي نو دا اندازه لګېدی شي چې د ذمہوارو کارکردګي صرف خبرداري پورې محدوده ده. ویزه موثر اقدامات نه دی اوچت کړي او نه یې ورلس فنډ مختص کړی دی. اداري په وینا دا خبره هم قتل پکار ده چې په خبر کې د بارانونو پیشنګوي باوجود د اوبو د وتو نظام ولې سم نه کړی شو، او که د دې له وجې څه افسوسناکه پېښه مخې ته راغله نو په هسپتالونو کې څه اقدامات اوچت کړی شوي دي. ادارې وایي دا خبره د اطمینان وړ ده چې خیبر پښتونخوا حکومت د سیلاب مخنیوي لپاره د اتر بورپو په منصوبې کار شروع کړی دی، خو ضرورت دا ده چې د وسایلو دننه د نور اقدامات هم اوچت کړی شي. ادارې اخیره کې لیکي اوس چې په صوبه کې د بلدیاتي انتخاباتو عمل مکمل شوی دی نو نتیجې راتلو سره د ضلع حکومتونه سر جوړ کړی شي چې منتخب غړي خپلې ذمهواریانې واخلي او کار شروع کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اے پی خبر جانس لکھی په اسلام آباد کې حکومت د کچا آبادې پر ضد عملیات پیل کړی دي. د بشر حقوقو فعالان وایي چې حکومت د اوسیدونکو پر ضد په نسلي بنیاد عملیات ترسره کوي او د هغوی کورونه ورانوي. بلخوا فارم پالیسی مجله لکھی د امریکا د هڅو باوجود په افغانستان کې اوس هم د افیمو پیداوار ډیر زیات دی. د دواړو مقالو غټې برخې له نسا اجمل اورو.
ایف پی خبری ایجنسی د اسلام آباد د کچا آبادې پر ضد عملیاتو موضوع راغستی او لیکي چې د سواوی یو اوسیدونکو په 1970 لسیزه کې د اسلام آباد په کچا آبادې کې آباد شوه. خدا محال په اغه 15,000 کسانو کې یو دی چې حکومت یې د آبادو رانولو عملیات پیل کړی دي. د سواوی د اوسیدونکو ایجنسی دا ویلي دي نو پویګو چې څه وکړو چرته ولاړ شو. مقاله لیکي کچا آبادی چې ورته افغان بستی هم ویل کیږي پکې شاوخوا 2,000 کورونه دي. د سیمه چې د خار په غاړه ده د حکومت لخوا د غیر قانونه کورونو د نړولو په وخت پکې نښتې هم شوې دي. د بشري حقوقو فعالان وایي چې حکومت د اوسیدونکو پر ضد په نسلي بنیاد عملیات پیل کړي دي چې دا شان اوسیدونکي په زوره اوباسي. دغه فعالان زیاتوي چې زیاتره خلک د بولډوزر او درولو له وجې نیول شوي او په دې کې ځینې کسان بیا د ترهګرۍ د مخنیوي د قانون تر لاندې هم نیول شوي دي. د سی ڈی اے ویان رمضان ساجد اجانستا ویلی دی چې د اسلام آباد های کورٹ ورته د ټولو غیر قانون آبادو د ختمولو حکم ورکړی دی نو ځکه دوی په ټولو خار کې عملیات تل کړی دی. بلخوا فارن پالیسی مجللی کې د امریکا د بیا ودانې ادارې د زیارت پاورس ویلی دی چې په افغانستان کې د فیون د کښت ختمولو په هدف د 2022 کال راهیسې د امریکا لخوا د 3.2 بلیونه ډالر خرچ کولو باوجود په افغانستان کې د فینو پیداوار ډیر زیات دی. فارن پالیسی لیکي د افغانستان د بیا ودانې لپاره یو امریکایي ادارې یا سیګار ویلی دی د هیواد د خپلو منشیاتو کارولو په برخه کې افغانستان اوس هم په نړۍ کې په لوړه درجه دی. د ملګرو ملتونو د منشیاتو او د جرمونو ادارې د منشیاتو په اړه د 2014 کال په نړیوال ریپورت کې ویلي چې د امریکا د هڅو باوجود افغانستان د فیونو د پیداوار په لړ کې دا سل بیا په نړۍ کې تر ټولو مخکې دی او د 3 کالونو راهیسې دا لیدل کیږي چې د فیونو د کښت لپاره زیاتره یعنی 15,000 اکړه ځمکه کارول شوې ده. فورن پالیسی مجللی کې د ډیرو کالونو راهیسې امریکایي پوس او د پالیسي مشران د فیونو د ختمولو لپاره سخت هڅه کوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
اوردونکو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د پاکستان پوز د هغو وسلوالو لپاره تربیتی مرکزونه پرانستي چې وسلی ایخي او تسلیم شوی دي. د صدر زین د خلاصون په نوم دغو مرکزونو کې بندیانو ته د تعلیم ترڅنګ لاسي هنرونه هم خودل کیږي. ان بی سی نیوز په باړه کې د همداسې یو مرکز څخه لیدنه کړې او یو راپور جوړ کړ چې لنډیز یې درته نجیب امیر وړاندې کوي.
ان بی سی نیوز لیکي د پاکستان پوز دوی ته اجازه ورکړه چې په باړه کې د سغدرزه پر ضد لدریو مرکزونو څخه د یو نالي دنه وکړي. دا یو مهم پرمختګ ګڼل کېده شي ځکه چې د ترهګرۍ پر ضد په جنگي دن کې دغه هیواد باندې داسې تل نیوکې کیږي چې په خپلو بندیانو تشدد کوي او مشکوک کسان تر وژلو پورې ربړوي او له بشري حقوقو څخه سرغړونه کوي. په باړه کې په یاد مرکز کې نږدې 400 پخوانی طالب جنگیالي ساتل کیږي. د ورځې په اوږدو کې د دوی سارنه کیږي او ځانګړي ټاکل شوي استادان ورته درس ورکوي. د لمونځ او د اسلامي تاریخ د لوستلو سربیره دوی ته لاسي هنرونه هم ورخودل کیږي چې پکې د جامو ګنډل، د فرنیچر جوړول، ویلډنګ کول او د موبایل ټلیفونونو ترمیم شامل دي. دوی تمدارنګ نور هنرونه هم خودل کیږي. دا مرکز چارواکي وایي دغه بندیان به هله خوشی کوي چې د نفسیاتو ماهرین د خوشی کولو اجازه ورکړي. په نوموړي مرکز کې ساتل کیدونکي بندیان هغه دي چې یو وخت د حکومت پر ضد په وسلوال جنگ کې برخه اخیسته، خو بیا یې ټوپک له اوږې لرې کړ او تسلیم شول، په ځای د دې چې د پوځ پر ضد په جنگ کې برخه واخلي او مړ شي. د پوځ یو مشر بریګیډیر خالد د سغدریزۍ پر ضد د دریو واړو مرکزونو مشري په غاړه لري. نوموړی وایي له جنګه د وسلوالو راګرځول اسانه کار نه دی. دوی مخکې تر دې چې د پوځ مرکزونو ته راوستل شي د پوځ پر ضد په جنگ کې برخه اخیسته. نوموړی وایي په تربیتي مرکزونو کې د بندیانو پوره څارنه کیږي چې معلومه کړل شي دوی څه زده کول غواړي. د امنیتي ملحوظاتو له کبله ان بی سی نیوز ته اجازه ورنه کړل شوه چې په تربیتي مرکز کې د موجودو پخوانیو وسلوالو سره ځان له وګوري. بریګیډیر خالد وایي د دوی دښمنان په پخوانیو وسلوالو قاریږي چې ولې د جنگ لاره پرېښي او بیرته عادي ژوند ته د راګرځېدو په حال کې دي. همدا ده چې د پخوانیو وسلوالو د کورنۍ غړي هم د خطر سره مخ دي. بندیانو په اسانه خبرو کولو ته زړه نه ښه کولو. یو شپاړس کلن ځوان هم دومره وویل چې دا پردو د سپاه خاخ سره تړاو لري. یو بل تن په تت آواز وویل چې خبرې نه کول غواړي او ځان له پاتې کېدل غواړي. بیا یې سر ټیټ کړ او روان شو. درې واړو مرکزونو کې تیر کال څه د پاسه شپږ سوه کسان د څه کم څلور سوه میلیونه ډالرو په ارزښت روزل شوي وو. بریګیډیر خالد وایي کله چې بندیان وروزل شي دوی هڅه کوي ورته یوه دنده هم پیدا کړي سو دوی عادي ژوند ته راوګرځي. یو بل چارواکي ان بی سی نیوز ته د نوم د نخ ښکاره کولو په شرط وویل دوی د ابو غریب او ګونټانامو په شان جیلونه نه شي جوړولی. دلته په دې مرکزونو کې هغه پخوانی وسلوال په خپله د پاکستاني ځواکونو لخوا عادي ژوند ته راګرځول کیږي چې یو وخت ورته خپلو وسلوالو مشرانو ویلي چې د پاکستان پوځیان کافر او مرتد دي. استخباراتي چارواکي وایي د دې پروژې کامیابي د پاکستان د پوځ لپاره ډیره اړینه ده.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکئ
وګ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com
اردن کو د مشال ریډیو خبرونه ته غوګستای او چې کله هم نن پورا په شپږ بجو د مشال ریډیو خبرونه پای ته ورسیږي نو تاسو په همدې څپو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدئ شئ. د داعش او طالبانو لبره د ننګرهار د ناامن سرحدي ولسوالۍ څخه د ملي اردو د یو شمیر سرتیرو کورنۍ د ننګرهار بلابل سیمو ته راکړه شوی چې سرپناه نه لري. دوی له حکومت نه د سرپناه غوښتنه کوي خو د ننګرهار ولایت د روای چې دوی هڅه پیل کړې چې د دوی سیمې له وسلوالو پاک کړي او خپل سیمو ته یې واستوي. نور حال د جلال آباد نه د مشل خبريال باز محمد عبد په دې رپورت کې راکوي.
د ملي اردو د دغو سرتیرو یو شمیر کورنۍ چې د بیسودو ولسوالۍ اړوند سمرخیلو کلي ته راکډه شوي سرپناه نه لري او په سپین میدانې له لرګیو او ترپالونو څخه ځانونو ته خوني جوړې کړې دي. دوی له حکومت نه د سرپناه غوښتنه کوي. سو تنوې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
چینو لسوالی غنی خیل دی بالا نازیان مامن دا ټول ګرپه د دېش لګیا دی پیلن اوس موږ جنگ شروع دی موږ چې شو زموږ واړه ما شومان دلته سره نمر ته پراته دی زموږ د حکومت ولې غم نکړ په ولایتو کې موږ جنگا کوم سره زب خپل میدان شاک وځي په لارم بګیانه ولسوالی کې
سوري ځشتان هیڅ دغه درک نه لګي بس دغه مرسته را سره کوي چې زبلو بیان در بارک ملو بیان نه خو څه نشي کومه واز د حکومت اوري وا دی وری کناوري موږ ته صفه خبره وکومګم بس بل طرفه بلا شو
په حال د بادغي صورت دا درې ملاوه کې وظیفه درم هم دې خاطر مرا کډ شو غوس چې مونږ په خپل په حکومت کې اوس وو او د حکومت په خاطر مونږ اما خلک وژني مونږ یو د کوټر سوایان 2000 نفر صرف اردو پولیس دا کې هغه لري وظیفه لري.
د میرامت په نوم یو تن سپینګری چې د نازیانو ولسوالۍ اوسیدونکو دی وایي چې د داعش او طالبانو لویری زکه خپل کلی پرېخه چې اولادونه یې د ملي اردو سرتیری دي. دی هم له حکومت نه د سرپناه غوښتنه کوي.
ما وو زامنو په وو کې به دوه شی دار شوی یو چې کوم دایرانه مازور زوی چې کارت په لاس لرم دایرانه حلال کړ. پنځه زامن ما وو په اردو کې چې په کابل کې هم دی په ګردیز کې هم دی په شرن حکیم دی زه اوس څو کړم په دې کونډو څو کړم او په دې خدو څو کړم او نه به سرپناه ځشته او نه دولت کوم سره مرسته او کومک کړه.
د دوی د غوښتنو په وړاندې د ننګرهار د والی بیان احمد ضیا عبدالضیا وایي حکومت په دې هڅه کې دی چې د بې ځایه شوو کډوالو سیمې د دولت له مخالفینو پاکې کړي او ټولې بې ځایه شوې کورنۍ خپلو سیمو ته واستوي.
موږ به کوشش کوو څو د دوی په سیمه کې آرامي رامنځته شي، د ځینو پروګرامونو په تطبیق سره او دوی بیرته خپلو سیمو ته وګرځي. نو والي صاحب په هدایت باندې په دواړو استقامتونو کې کار شروع شوی، عام امنیتي ارګانونو ته د دوی د سیمو د آرامه کولو هدایت ورکړل شوی دی، او عام بشري مرستو ادارو ته د داخلي بې ځایه شوو سره د مرستو لپاره هدایت ورکړل شوی
دی. زیاتوي چې تر اوسه یې 1400 بې ځایه شوو کورنیو سره د یو شمېر کورنیو او بهرنیو ادارو په مرسته خوراکي او غیر خوراکي توکي ویشلي دي. د یادولو ده چې د تیری یوې میاشتې راهیسې د ننګرهار په ځینو سرحدي ولسوالیو کې د داعش او طالبانو ترمنځ د جنګونو له امله په زرګونو کورنۍ بې ځایه شوي، چې د جلال آباد ښار په شاوخوا سیمو کې میشت شوي او له حکومت نه د سرپناه غوښتنه کوي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال ریډیو ده.
او اوس هم لجمن سره سم وار رسیدلی د ونیزې خبرونې د سولې پر لور. په نننۍ خبرونه کې نن پر دې بحث شوی چې د سکول یا ښوونځیو درسي کتابونه څنګه د تشدد په کمولو او یا هم د برداشت او تشدد په زیاتولو کې رول لوبوي. د خبرونې کوربه بشیر غواخلی تاسې د هر یک شنبه یا اتوار او هر دوشنبه یا ګل پورز له مشال ډیو اوریدل شي.
د سولې پر لور
child, one teacher, one book and one pen can change the world.
دا د تعلیم مبارزي او نوبل سولا جایزه ګټونکي ملالی یوسفزی غږ دی چې وایي یو کتاب او یو قلم دنیا بدلولی شي. نن د سولې پر لور خبرونه کې پر کتابونو بحث کوو. د خونځي پر کتابونو چې څنګه په ټولنه کې د زغم زیاتولو او نفرتونو کمولو یا ډیرولو لپاره تریکار اخیستل کیږي. پر دې خبره کوو چې د تشدد کینی او عدم برداشت په کمولو یا زیاتولو کې د ښوونځیو په کتابونو کې موجود مزامین څومره اهمیت لري. زه بشیر غواخیم او د مشال ریډیو د سولې پر لور نننۍ خبرونه کې مو هرکلی کوم. اوریدونکو، د پېښور ښار ګورمنټ های سیکنډري سکول نمبر 1 د خیبر پښتونخوا د څه د پاسه 28000 ښوونځیو څخه یو هغه ښوونځی دی چې زده کوونکي د تحریک انصاف او جماعت اسلامي ګوندونو شریک صوبایي حکومت نوي نصاب کتابونه لولي. د لسم ټولګي زده کوونکي تیمور حسین یو له هغه زده کوونکو څخه دی چې د مطالعه پاکستان په مضمون کې لوستي چې پاکستان د اسلام لپاره او په مذهبي بنیادونو جوړ شوی او گاونډي هواد هندستاني دښمن دی.
اصل کې خبره دا ده چې انډیا د پاکستان دوست نشي کېدی، ځکه چې پاکستان د انډیا نه بیل شوی هم پدې دی، ځکه چې هلته د مسلمانو حقوق تحفظ نه و. پدې بیل شو چې را اسلام یو اسلامي مذهب د پاره چې دی بیل مل پکار دی، ځکه چې انډیا کې هغه هم د چې خپل مذهبونه دي هغه به پرخسته او دا پاکستانی مذهبونه چې دي دا به نه پرخسته.
دا هغه خبرې دي چې څېړونکي د ښوونځیو په کتابونو کې د ځینو داسې موجودو مضمونونو اغیز بولي چې په خبره یې نفرت پارونکي دي. دوی وایي په کتابونو کې د تشدد مضمونونه نه یوازې پر ماشومانو بد اغیز کوي، بلکې دوی ټولنه کې نفرت کولو او نفرت خورولو ته هڅوي. د خیبر پختونخوا پر حکومت تنقید او نیوکی کیږي چې د عوامي نېشنل ګوند د تیر حکومت هغه اکثره بدلونونه یې وستلي چې تر ډیره په ټولنه کې د برداشت د رواجولو او مذهبي نفرت د مخنیوي لپاره مهم ګڼل کېدل. عوامي نېشنل ګوند په خیبر پختونخوا کې له 2008 کال څخه تر 2013 کال پورې حکومت وکړ. د هغه وخت د چارواکو په خبره دوی ځینې هغه مواد له کتابونو لری کړل چې ماشومان پکې نفرت کولو ته هڅول کېدل. د هغه مهال د خبر پښتونخوا د ټیکسټ بوک بورډ مشر فضل رحیم مروت وایي چې درسي کتابونه باید د مذهبي او سیاسي نظریه د خبرولو او تبلیغ لپاره ونه کارول شي.
هغه سیزونه چې د یو ماشوم د ماضي، حال او مستقبل روښانه کولو لپاره د هغه چې کم دي د لوکل لا د کم کلیوال لا د کم خاریه کم ضرورت دی کم هغه مشکلات دی هغه په نظر کې نیول پکار دی. مونږ چې کم جنگی جنونیت پیدا کولو هغه سیزونه لږې سافت کړل. زه چې چیرمین وم د عیسایانو او هندوانو هغه ما خواته راغله چې زمونږ ماشومان هم اسلامیت وایي هغه اخلاقیات چې کوم دی کنه ایتکس هغه پکار دی هغې پر ما هغه شروع کړه ځکه چې ایتکس وال کوم کتاب دی چې کوم کتاب دوی راوړی دی هغه بل بورډ چاپ کړی دی لکه مطلب سندھ والو لا پنجاب والو یغه کې له هغه نه شروع شوی دی له هندویزم نه او راځه راځه آخر ته په اسلام باندې ختمیږي. خو یغه کې کوشش دا شوی دی چې په څه طریقې سره چې د کتاب څوک وایي چې دغه هلک مسلمان شي.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو د پاکستانی خونځو په کتابونو کې دا خبره په تکرار راغلی چې د هندوستان تر تقسیم مخکې ورسره هندوانو ظلمونه کول نو ځکه مسلمانانو د یو بیل هیواد د جوړولو پریکړه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان تر جوړېدو وروسته اوس هم د هندوستان د مسلمانانو شمیر خواوشا همغومره دی لکه څومره چې پاکستان کې دی. د اسلام آباد د قائد اعظم پوهنتون استاد ډاکټر پرویز هودبای پاکستان کې د ځوانانو په سخت دریځه کېدو ډېری لیکنې کړې دي. هغه وایي کتابونو کې ماشومانو ته تاریخ په غلط ډول ښودل په دې معنی ده چې ماشومان یې داسې کم علمه لوی شي چې سخت دریځه ډلې په اسانۍ د ځان سره د یو ځای کولو لپاره بې لارې کولی شي.
موږ باید اسلام د ژبې او ساينس په تدریس کې ور داخل کړو. کومک ځوانان په ذهني توګه ګډوډ یا کنفیوز کړو نو معنی دا ده چې موږ به ډېر بې وقفه زده کوونکي لرو. دوی به نه په ساينس پوهیږي او نه په تاریخ.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. څېړونکي په دې اندي چې د خونځو په کتابونو کې نه یوازې د ماشومانو لپاره داسې مزامین اچول پکار دي چې هغه په ټولنه کې مثبت کار ته وهڅي بلکې داسې مواد هم ضروری دي چې هغه له خپل تاریخ او جغرافي څخه په داسې انداز با خبره وساتل شي چې پیژندګلوي یې ورکه نشي. عوامي نشتلګون په خپل وار کړو بدلونونو کې د عدم تشدد مبارز پښتون مشر عبدالغفار خان باچا خان ترڅنګ ځینې نور کسان هم شامل کړي وو چې اوس یې یا خو مضمونونه ورکم شوي دي او یا هم پوره وستل شوي. فضل رحیم مروت وایي دوی ځکه دغه بدلونونه وکړل چې غوښتل یې په ماشومانو کې د خپلې خاورې سره مینه پیدا شي. د نوموړي په خبره غوښتل یې زده کوونکي په دې وپوهیږي چې پښتانه دنیا ته په غلط ډول ښودل شوي او دوی کې سوله ییز اتلان هم شته دي.
شیخ زمنګ نصاب کې چې کوم د لکه سم مثال په توګه باندې باچا خان هم نو مقصد دا دی چې اوس ته سوچ وکړه چې یو سړی شپېته کاله اویا کاله اتیا کاله یو جو دو جو حتی یو پارټۍ دا یو ګوند دا یو حقیقت دی د تاریخ هغه تا پټ کړی وي. دومه دا چې اجمل خټک صاحب باندې سړی نو پکې چې نه تاسو خپله سوچ وکړئ چې وفات شوی وو درې ورځې څلور ورځو پورې ټي وي ګانې ریډیو ګان نور باندې هغه کولو خو کتاب کې نه وو. یو سړی نه ما تپوس کړی وو مخکې چیرې ته هغه پیژنې ډیورن کرښه پیژنې وی چې نه ولې نه پیژندل کې ځکه چې کتاب کې نه ویلې. بیا یو ځل ما یو الک نه مې دا تپوس کولو چې ته پیر روخان پیژنې وی چې نه. بیا مې ورپسې فټافټ ورته وی اکبر پیژنې وی چې او باچاو اخر ته الک ما ته وی چې چې بابر اکبر خو ځکه پیژنم چې ما کتاب کې ویلې دي او پیر روخان ځکه نه پیژنم چې کتاب کې نشته. ما یې الک ته کم زی ویلې ځکه نه ګرم مې کانی ګرم خو پیر روخان کاریم کانی ګرم وکنه هغه الک ډیر غریب خفه هم شبه.
اوریدونکو کارپوهان او سیاسي مخالفین د خیبر پختونخوا پر حکمران ګوند تحریک انصاف تور پورې کوي چې خپل اتحادي ګوند جماعت اسلامي ډیر مجبور دی نو ځکه یې په کتابونو کې داسې مواد اچولو ته زړه ښه کړی چې سخت دریځي زیاتوي. خو د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر محمد عاطف په نصاب کې له کړو بدلونونو دفاع کوي او وایي د عوامي نېشنل ګوند کړي بدلونونه غلط وو. دوی چې کوم بدلونونه کړي دا غي مثالونه څه دي؟
لګ معمولی معمولی پاکستان نقشه پکې پراپر نو دا ورشي دا نه چې چا به کاست کړی کیږي چې پغلتې شي سپ پکې دا سیو چې مثال په تور باندې پاغي کې په ګریټینګز کې دا لیکلی شو چې ګډ مورنینګ مسکل کو دایو چیر پکار چ السلام علیکم پکی ناغه مونگا به سره السلام علیکم ایڈ کو چ مسلمانان ملاو شیو بلتا السلام علیکم وای دغه شانته یو مور لور ناستی په پارک کې چری سکرټ چولې دی نو هغه اعتراض چیر دا خو زمونږ د چوبې ډرس ته نه د مل ډرس ته
محمد عاطف د څلورم او لومړی ټولګي و یا کلاسونو د کتابونو خبره کوي فضل رحیم مروت چې د عوامي نېشنل ګوند په وخت کې دغه بدلونونه کړی وو وایي چې اوسنۍ حکومت په غلطه دی او کتابونو کې بې ضرورته ګوتې وهلې دي
دا داسې کار شوی دی چې انګریزي کتاب دی اوس تاسو ما ته دا وایي چې اوس چاته وایي چې ګوډ مارننګ لا ګوډ ایوننګ هغه ته به ته السلام علیکم خو نه لیکې پاتې شوی هغه والا خبره پبلشران چې کوم وو هغې به کتاب راوړو کتاب کې به هغه جنکیو ته سکارفونه په ور سره کړي وو چې هغې ته به مونږ وویل چې لا لوپټه ورته په سر کوي او لا یې ورته په سر کوئ ما ځکه چې جنکیو په مینس کې کالج کې لا سکول کې په نه په لوپټې نه یې په سر کړی سکارف مې وویل لوپټه نه سکارف هغه کې سو داسې نقطه شته نه چې هغه ته وای چې هغه مونږ پښتونوال نه باسي لا مو اسلام دایرې نه وباسي لا پاکستانیت نه سړی وباسي
تاسې له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ فضل رحیم مروت چې اوس په خان عبدالولی خان پوهنتون کې د تدریس چارې پر مخ بی او دغه پوهنتون مرستیال مشر دی وای د خونځو په نصاب کې تاریخ پټول نه بلکې بغیر له مبالغې وړاندې کول د قام خدمت دی
چې تاریخ ته پټوي به تاریخ ته پټ کی لکه چې څنګه مونږه باندې لګیا دی کټکې را پټای مو کله سره سره کې کله سره تاریخ غلام جوړول او یو ماشوم نه په ماشوم والی کې تاریخ پټ کې خو بیا په غټوالی باندې سکے غټوالی کې هغه ماشوم هغه زبزب کار وی او هغه کار چې کم سټیم یو کام چې کم دی یو کام هغه ژوندای نشي پاسته کېدلې چې د تتا زبزب لا د کنفیوژن ښکار شي اوس تاسو ته خیال کړی منګ و سم لا کلیر نه یو تر اوسه پورې منګ لا ټا کل نه دی چې منګ لار کم طرف ته دی ګودر م په کم روان دی هغه روډ میپ چې سشته ویلې شي کاغه په خارجه پالیسی کې روډ میپ ته او کاغه اندرونی پالیسی هم وی چې ما روډ میپ دې کم طرف ته زب زب کم طرف ته او ما قبله کم طرف ته به او زنه خبرې د خوري خبرې د خیالات خبرې دي د خوب خبرې دي ا به شي وي خو اصلي واقعیا چې ما تاسو ته ویلا چې را کې چې ما شوم خپل لغ نه خبر وی خپل اقدارو نه خبر وی خپل ژبه نه خبر وی
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو خبر پښتونخوا کې د نوي نصاب ځینې کتابونه تیر کال چاپ شوي وو خو شاد څلور میلیونه چاپ شوي نوي کتابونه د اپریل میاشت کې پیل شوي تعلیمي کال کې خو شا 28000 ښوونځیو کې نږدې څلور میلیونه ماشومانو ته ورکړل شوي دي او همدې سره له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیږي زه بشیر ګواخ در سره مخه کوم خوشاله او آباد اوسئ